السلام علیکم، ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خپرونې کې موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خپرونې کې اورې د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشا ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې قاسم سوله ملې وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له د پروسې څخه هرکلی وکړ. د کرکټ د شلوره جام د غوروي په سیالۍ کې نن افغانستان له پاپوا نیوګینی سره سیالي کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عربستان او د دې هیواد دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارس له طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپین مڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. د فاریاب والی عبدالستار بارز د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په انتحاري حمله کې 19 تنه وشل سول او 40 تنه ټپیان سوه. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکی چې د چاودیدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټر سایکل سپور او د ولسوالۍ په بازار کې یې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. دارنا افغان هوای شرکت وایي یو شمیر مخلصي کړي د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو هڅه کوي. د دې شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې دارنا افغان هوای شرکت یو الوتکه ګمارل سوي چې له ایران مشکوک کسان عراق او سوریه ته ولېږدوي رد کړ. شغلی مستور پرون ازادي راډیو ته ویل دا مکتوب رښتینی نه دی، بلکې یو جعلي سند دی چې یو شمیر مخلص کسانو د خلکو د ذهنونو د تخریب لپاره مطبوعاتو ته استولی دی. خود افغانستان ولسی جرګه وایي چې دارنا هوای شرکت د فعالیت په اړه ځینې اسناد ورته رسېدلي چې وروسته به یې وڅېړي. د 2014 میلادي کال د شلو ورونو نړیوال جام ته د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان په روانو مسابقو کې درې ګټلې، دوی د باران له کبله مساوي کړې او دوی بایللې دي. نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره خورا مهمه ده. پاپوا نیوګینی ته د ماتې په صورت کې د افغانستان ملي ټیم د 2014 کال نړیوالو شلوریزو سیالۍ ته تللی سي. وسم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارتر وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په غزمن ډول د دې موافقې د عمل کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. کارتر پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او د هیواد د دفاع وزیر محمد بن سلمان آل سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر ملاتړ ټینګار وکړ. اشټن کارتر د ایران د اټومي موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړی. په بغداد کې پرون په چاودنو کې شپږ ویشتنه وژل سول او 50 تنه زخمیان سوه. پولیس ویلي چې دواړه چاودنې د بغداد په هغه سیمه کې سوي چې زیات شیګان پکښې اوسېږي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. سپین مڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د ترکیې له پولو د تیرېدونکو بهرنیانو د مخنیوي په خاطر به په ګډه کار وکړي. دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې همداراز سلا وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې به خپلې همکاري زیاتې کړي. په زرګونو بهرني جګړه مار چې له اروپایي هیوادونو او امریکا څخه ځي او په سوریه او عراق کې له اسلامي دولت سخت دریځي ډلې سره یو ځای کیږي د ترکیې له سرحدي ښارونو اوړي. د سپین مڼۍ ویاند جاش ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د پلان به تیر به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جاشارنست پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډېر مهم پرمختګونه پکښې سوي دي. دارنست په وینا سپینو مڼۍ په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف د یو شمېر بندیانو د لېږدولو او د هغو بندیانو د محاکمې پر جزئیاتو کار کوي چې دوسیه یې د امریکا پوځي کمیسیون ته رسېدلې دي. جاشارنست وویل چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګوانتانامو د پوځي زندان بندولو ته لومړیتوب ورکړې او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګوانتانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نیول سوي دي. د مصر د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه هغه مهال ډوب سول چې بیړۍ یې قاهرې ته نږدې په نیل سیند کې له یوې بلې کوچنۍ بیړۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وویل چې د ټکر په نتیجه کې بیړۍ چې 15 تنه پکښې سپاره وه ډوبه او زیانمن سوه. د مصر د کورنۍ چارو وزارت دا هم وایي چې 6 تنه ژغورل سوي او د وړې بیړۍ چلوونکی یا ماڼو نیول سوی دی. د ژغورنې هڅو د تیارې تر خپرېدو پورې دوام وکړ. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د روسیې سویوز فضایي بیړۍ چې 3 تنه عمله پکښې سپاره وه نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټیشن کې ځای پر ځای سوه. ټاکل سوی وه چې دا 3 تنه د مې په میاشت کې فضا ته ولاړ سي، خو روسیې دا ماموریت وروسته له دې وځنډاوه چې په اپریل کې په ورته سویوز راکټ کې ستونزه پېښه سوه. د دغو درو فضانوردانو له رسېدو سره په 6 اونیو کې د لومړي ځل لپاره د فضایي سټیشن د فضانوردانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ساعت 10:02 شوه. د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. د سولې د بل پړاو خبرو لپاره دقیقه نیټه او ځای لا نه دی ټاکل شوی.
دا چې په هر ملک کې کېږي، هر څوک یې کوي، الله دې ولی اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو، ځکه د 40 کاله جنګونه زموږ ملک وځپو.
ملګرو ملتو د فاریاب حمله وخندله. افغان سوداګر وایي پاکستان د افغانستان پر میوو ګمرکي محصول 2 برابره کړی.
دوی اصلا تعرفه 40% وو، دوی خپل تعرفه 8% کړل.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د کابل نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو او دوی اونیزې لړۍ خپرو. حقیقت څه دی او د انصاف پلټه. لس بجې او 8 شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:16 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اورېدی شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي. جزئیات د دوی د خبرو جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د کونړ اوسیدونکو په هیواد کې د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوي. دوی وایي نږدې څلور لسیزو څخه په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ په جګړه کې بیګونه افغانان وژل کیږي. نور خلک له جنگونو پتنګ شوي او سولې ته تر پخوا زیاته اړتیا ویني. په دې اړه له کونړ څخه راځي رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې څلور لسیزو په هیواد کې تحمل شوې جګړه روانه ده چې هر ورځ پکې بې ګناه افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او بې شمېره کسان بې کوره کیږي. اوس چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کومې د سولې هڅې پیل شوې دوی یې پوره ملاتړ کوي.
زمانو عبدالله دل دی. ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله بعد موږ داسې څه نوم اورو چې همیش افغانانو یاد کړلي چې سوله خو عملي نه ده لیدلې. موږ ټول د دغه پروسې ملاتړ کوو او دا چې په هر ملک کېږي هر څوک یې کوي الله دې ول اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وزه په جهالت ځوانان ورسول، زموږ اقتصادي ضربې مو خوړلې. نو موږ خصوصا د ټول کونړ ځوانان د سولې دغه چا چې د پروګرام روان کړی دې سره ملاتړ کوو او ورسره ملګري.
اجمل رسولي د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. څلوېښت کاله کېږي چې زمونږ په ګران هېواد افغانستان کې د جنگ جګړې روانې دي. زمونږ غرونه، زمونږ نباتات، زمونږ حیوانات او انسانانو ټولو ته ډېر زیان اړولی دی. نو سوله د انسان د ژوند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، حتی د حیواناتو نباتاتو د ژوند لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده.
دوی وایي د پاکستان په مری کې چې په روژه کې کومې مخامخ خبرې وشوي د کونړ اوسیدونکي پرې خوښ دي او هیله یې دا ده چې یادو خبرو او غونډو ته تر هغه دوام ورکړی شي چې څو هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي.
زمانو عمران دی او د مرکز اسد آباد اوسیدونکو ما په مری او په چین او په دې ځینو کې خبرې کیږي. افغانان نه ډیر خوشاله کړي دي چې بکلی شي دغه د سولې خوندانان بشو مو په سولې کې ژوند وکړو.
یو شمیر کسان به وایي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې خپل فعالیت پیل کړي او کې دې شي چې پاکستان یې دلیتا د میدان خالی کولو په خاطر د سولې خبرو ته طالبان هڅولې وی. خو افغان دولت ته پکار دی چې داسې خبرې وکړي چې په هیواد کې کومه مخالفه وسلواله ډله پاتې نشي او بیا هم په بل نوم جنگ دوام ونه کړي.
کاغه ډله وسره جوړ شي دلته په څنګ کې نور ډله غم روزلې دي چې یاد داعش په نامه او یاد د بل شي په نامه باندې فکر نو کوم کده افغانستان سره دغه خبرې بریالي شي جنگ پای ته نرسیږي.
نو ان شاء الله زه یقین لرم چې ملا صاحب محمد عمر سولې ته حاضر شو نو داعش به هم ان شاء الله سولې ته حاضرېږي. او زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې باید دواړو ډلو سره خبره ختمه کړي. داسې نه شي چې پنځه کاله دی وځپلو او پنځه کاله باندې بل خارجي پروسه بیا راشي او د زموږ قوم مرچو دا په جنگ کې تیر شو او بیا سره جنگ کې ختم شو.
خلک وایي کله چې د پاکستان په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشوي نو د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد هم له هغه وروسته د کوچنی اختر په په پیغام کې خبري اترې په هیواد کې د روان جنگ په ترسولو لپاره غوړه بللې وی. ولسمشر غنی هم د اختر پورز د ملا محمد عمر د سولې پاړه د خپور شوی پیغام مننه وکړه او یاد پیغام په هیواد کې د سولې راتلو لپاره مهم وباله. د یادونی ورده چې د روانو جنگونو د پای ته رسولو په منظور په بیلابیلو هیوادونو کې په کراتو خبرې شوې. خلکو د هرو خبرو د پیل په محل خوښي څرګنده کړي، خو کله چې خبرې پای ته رسیدلې بیا هم جنگ دوام کړي او د خلکو ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر کارپوهان او د مدني ټولنې غړیو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې په هیواد کې د ملیشو د جوړولو مخه ونیسي. دوی پرون د ملي پولیسو د مشورتي شورا په غونډه کې دا غوښتنه وکړه. کارپوهانو او د مدني ټولنې استازو تاکید وکاو چې د ملیشو جوړول هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون په چوکاټ کې او په دې شرط چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي د ملیشو جوړول یو ضرورت دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
دغه کارپوهان او د مدني ټولنې غړي چې شمیرې لسګونه ته رسیده د چهارشنبه په ورځ د ملي پولیسو په مشورتي ناسته کې راټول شوي وو. دوی حکومت ته خبرداري ورکړ چې د ملیشو له جوړولو بدې خاطرې لري او که مخه یې وننیول شي په راتلونکي کې به حکومت ته په یو ګواښ بدل شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل حکومت باید له درېګونو امنیتي ارګانونو پرته هیڅ یوې ډلې ته د وسلو د پورته کولو اجازه ورنه کړي.
که پر اختیا سره مو اراده د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وي او په هیواد کې سراسري سوله غواړئ، نه ګوندونو او نه نورو ډلو ته اجازه ورکړي چې وسله وال شي، ځکه چې ناامني به نور هم زیاته شي.
د افغانستان د دیموکراتیکو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د بیا جوړېدو مخه دی ونیسي.
بیا هڅې کېږي چې خلک وسلوال شي. د یونما احصایه وایي په هیواد کې 2300 وسلوالې ډلې قانون نه پیژني او پر خلکو ظلم کوي. دا چې وایي د داعش پر ضد خلک وسلوال کوو دا درواغ دي. د دوی ګټې په جنگ کې دي، دوی د سولې ډاریږي. هیله ده د دې دسیسو پر ضد مبارزه وشي.
په خواتر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو د ملیشو د جوړولو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ځینو افغان چارواکو له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نامه د خلکو د راټولېدو ملاتړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي چې د دې مشورتي شورا مشري کوله وویل چې د خلکو راټولېدل د هغوی د وسلوال کېدو په معنا نه دي. علومي وویل تر هغې چې خلک د امنیتي ځواکونو تر شا ونه درېږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد به مبارزه کمزوري وي.
هر کسی که دین یه صدا بالا میکنه در مرد
دلتا چه هر چوک غک پورته کوی باید در نظام پا چوکارد که پورته کری پا قانونی توگه دوی مرسته کولی شی. دا ضرورت نره چه خلق وسته وال شی، بلکه ضرورت داره چه خلق در امنیتی زواکونو ملاتر تارا طول شی.
زین کارپوهان بیا پده باور دی چه در ملیشو لجوده دو غور داده چه در هواد امنیتی زواکونو لحر پلا و سنبال او تجهیز شی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت لس بجې او 3 دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام لري. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پاتره د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان د افغانستان د میوي پر صادراتو ګمرکي تعرفه دوه برابره کړې او د کمولو لپاره تر اوسه کوم ګام نه دی اخیستل شوی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ شافیزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان خپلې ګمرکي تعرفې له څلورو څخه اتو فیصدو ته لوړې کړي چې دې مسئلې ډیر تاوان اړولی دی. له ښاغلي حافظي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د لوړې شوې تعرفې د کمښت لپاره کوم اقدام شوی دی.
پاکستانیان د میوې په فصل کې خپل تعرفې جګوي. د دوی اسان تعرفه 4% وو، دوی خپل تعرفې 8% کړل، چې یعنی زمونږ د رقابتي قدرت د کمولو لپاره دا اغیزمن وو. پاکستانیان دا کار هر وخت کوي چې دا د میوې فصل شي یا د میوې په فصل کې دوی خپل ریچ جګوي او زمونږ رقابتي قدرت کموي. په دغه کله باید دولت د افغانستان دوی سره خبرې وکړي چې ولې دا یو کار کوي یا متقابل حرکت د دوی د صادراتو په مقابل کې وکړي، ځکه چې موږ د پاکستان څخه ډېر شنه واردوو.
بله، ښاغلی حافظي، یعنی د حل لارې تر څنګ د دې چې مثلا دولت فشار راوړلی شي، ځینې متقابل کارونه هم دي هغه هم کولی شي، نو دولت ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟
ډېر کار کولی شو په دې چې یعنی افغانستان خو د پاکستان مارکیټ ګرځېدلی دي، مواد د مخصوص استهلاکي مواد د پاکستان ټول عمل ته ولسان ته راځي. په کال کې رسمي او غیر رسمي شاوخوا 15 میلیارد ډالر موږ پاکستان سره سوداګري لرو، چې زمونږ خپل د صادرات وانده پکې 200-200 میلیارد ډالر دي، زیات نه دي. په کې وچه میوه راځي، خالی راځي، دبري راځي، د خام مواد په حیث او پخ مواد په حیث دا ټول ستاره هغه کو 200-200 میلیارد ډالر کیږي. اما د پاکستان صادرات افغانستان ته 15 میلیارد ډالر شاوخوا دا په دې چې یو 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد رسمي راځي، نور د خلاص سرحداتو له لارې راځي. او په ځوان کې دغه د فساد شتون زموږ په ګمرکات کې هم د دې سبب ګرځي چې ډېر پاکستاني مال بلتي شي. دا هغه ځای خبرېږي پرته له چې ګمرک ته لاړ شي، همدلته دوکاندار ته یا هغه سوداګر ګودام ته تخلیکي کېږي. دا هم چې په پام کې ونیسو زموږ ټول سوداګري دغه څه سره شاوخوا 15 میلیارد ډالر دي.
ښاغلی حافظي،
کچېرې دولت د افغانستان په خپله وغواړي چې په هغوی باندې بالمثل متقابل حرکت وکړي، کولی شي چې خپل تعرفې جین کړي تر څو د هغوی رقابتي قدرت هم کم شي.
بله، یوې مسلې ته اشاره وکړي، که هم دغسې مسایل دوام وکړي، د افغانستان د صادراتو باندې دوی تعرفې لوړې وساتي، مثلا د یو کال لپاره به څومره تاوان وویني افغان سوداګر؟ دغسې تاوانونه به دوی د دې لپاره زړه توري نه کړي چې بالاخره افغانستان نه هیڅ صادرات ونه لري او دغه خپل کاروبار ودروي؟
اول خو د افغانستان صادراتي پالیسي سم پالیسي نه، د تولید او صادرات پاکله د 15 کال کې هیڅ کار نه شوی. مخکې هم داخلي جنگونه وو، پخوا یو څه شتون درلودل. اوس مهال لپاره موږ اول خو ډېر لږ صادرات لرو، او په هغه لږ صادراتو کې هم دوی بیا موږ ته اجازه نه راکوي یا تعزیرات وضع کوي. زموږ خپل ضعف هم پکې شته، ځکه چې خپل تعرفې خو زموږ په لاس کې دي. عجستولی شو چې عجستې کړو خپل د صادرات د حمایت لپاره، ولې نه کوو؟ موږ زموږ دولت کوم مشخص اقتصادي کلنلار نه لیدي، دا مسایل په کې تعریف شوي نه دي. زموږ اصلي کلکیج دغه دی، موږ په خپله دننه په هیواد کې ډېر ضعیف یو، حتی که دښمن شتون هم ونه لري موږ مات سره مخامخ کیږو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ حافظي و چې ویل پاکستان د افغانستان په صادرېدونکو میوو ګمرکي تعرفه دوه برابره کړې ده. ملګرو ملتو او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله وغندله. په فاریاب کې پرون په انتحاري حمله کې 19 ملکی کسان ووژل شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشینی ښودلې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو اربیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قرباني وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو اسکر پکې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت قومندانۍ مرستیال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکي وو، خو ګڼ شمېر ملکی کسانې قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښو په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل: سره لدی چې تر انتحاری حمله څو شیبې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر سو، خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حمله د تلفات او شمیر شایل وړ وي، ځکه روغتیایي کارکونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته له دې چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونو ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت دا حمله په شدت غندلې ده. د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوی ویل شوي چې پر ملکي خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری ګڼي. د امریکا سفارت ویلي چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک ګڼي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ور بیا خپله بدرنګه څیره او د افغانستان د ولسي خلکو سره خپله دشمني څرګنده کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو له استازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو له استازو سره د اوربند په اړه هم بحث وشي.
آریانا افغان هوایی شرکت وایي هغه مکتوب جعلی دی چې دغه شرکت لخوا د ملي امنیت شورا په ادرس لیږل شوی او رسنیو ته هم رسیدلی دی. په دغه مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې چارتر شوي الوتکې په اړه لیکل شوي چې له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریې ته لیږدوي، خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسیدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وچلی. په دې اړه اجمل تورمان نورجو زیاته وروي.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤلان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په ادرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي، وایي چې دغه مکتوب اصلا یادې شورا ته نه دی استول شوی. د آریانا افغان هوایی شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مخشوشولو په هدف د یو شمېر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
مکتوب اصلا مکتوب واقعی نیست، مکتوب جعل و تصویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شده به خاطر که از هان عامر در این موضوع مخشوش بسازن اختیار رسانه ها و شما ماندن.
په دغه مکتوب کې راغلی چې د آریانا افغان هوایی شرکت یو چارتر شوی الوتکه له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایی شرکت د نوی رئیس داوود شریفی لخوا لیکل شوی چې ځینو کسانو د خپل شخصي هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایی خصوصي شرکت سره تړون لاتی کړی چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د آریانا افغان هوایی شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د ښاغلي عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د رئیس ښاغلي شریفي لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسیدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون حاجی علی محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دا یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې لاندغه آریانان راغلې بیا کله ماوین دي آریانان چې موږ راوغوښت زه بېخي سل فیصده ځان منکر کړ چې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نن پرون یو مکتوب دارالانشا ته راغی اوس دغه خبره ده. بعد له رخصتۍ نه به انشاءالله دا موضوع موږ جدي څېړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک وایي له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګریز تړونونه کوم ستونزه نه لري، خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي، ناسمه استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس مو ژغله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اجمل لکندهار لیکلي دولت باید د لمریز برښنا په وسیله د برمو څخه د اوبو پر ایستلو جدي نظارت وکړي، ځکه چې چینی او کاریزونه وچ کړي دي. حافظ عبدالحی له هلمند لیکلي بهرانیان چې ترڅو په افغانستان کې وي فکر نه کوم چې طالبان دې سوله وکړي. صاحب خان له کجکی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې په کجکی کې سخت جنگ دی، ډیر ملکیان وژل شوي دي. تاسیز مرشخ لازادی رادیو او ریده دیخ پروانی پا دو همه نیمایی که دو اونیس پروگرامونه لرو ده حقیقت پلته و انصاف صده او ده حقیقت پلته. خو وست چه لس بجه او دیرش دقیقی دی توجه وکره ده دی سات لندو خبرونو تا چه قسیم سوله ملی ورندی کوی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله چې پکې 19 تنه وژل سول او 24 تنه ټپیان سو په شدت وغندله. د آریانا افغان هوایی شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې د آریانا افغان هوایی شرکت یو الوتکه ګمارل سوی چې له ایران مشکوک کسان عراق او سوریه ته ولېږدوي رد کړ. د 2014 کال د شلو ورونو نړیوال جام ته د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. پاپوا نیوګینی ته په ماتې سره د افغانستان ملي ټیم کولای سي د 2014 کال نړیوالو شلو ورېزو سیالۍ ته لاره پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. په بغداد کې پرون په 14 کې شپږ تنه وژل سول او 85 تنه زخمیان شوي دي. پولیس ویلي چې دواړه 14 د بغداد په غسیمه کې شوي چې زیات شایګان پکې اوسېږي. سپینه مانی وی چې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د ترکیه له پولو د تیریدونکو بهرنیانو د مخنیوي په خاطر په ګډه کار کوي. د سپینه مانی ویان جاشار نست وی چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤلانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د مصر د کورونی چار وزارت وای پرون د دوه ماشومان په شمول لشته لشه 15 سنه مهال ډوب سول چې بیړی قاهره ته نږدې په نیل سیند کې لوي بل کوچنی بیړی سره ټکر سو. او د روسیې سویوز فضایي بیړی چې درې تنه عمله پکې سپاره نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټیشن کې ځای پر ځای سو.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې راپورته شوی لانجو ته نسبی حل لار پیدا شوی ده. دغه فدراسیون استازوی له یو بل سره مخالفت درلود چې له عمله ډیر نړیوال اتلان په کور کښېناستل او یا بهرنیو هیوادونو ته کډه شول. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د اولمپیکی لوبو د دوو برونزو لرونکي ورزشي فدراسیون تکواندو مسؤلینو له یو بل سره روغه جوړه کړي او وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي. که څه هم د دغو برونزو میډالونو اتل روحلانیکپا او لزګونه نور داسې لوبغاړي اوس وخت په بهر کې شپې سبا کوي یا په کور ناست دي، خو د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د تکواندو د پرمختګ او د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندري ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ دغه فدراسیون غړي عمومي غونډه وکړه او دی پکې د رئیس په توګه تایید او سید صادق هاشمی هم د تخنیکی مرستیال په توګه وټاکل شو. خغلی سکندر ویل چې هڅه کوي د روحلانی کوا په سیر ناراض اتلان هیوا تراولي او یو ځل بیا د تکواندو لوب د نړۍ په سطح ننداري ته وړاندې کړي.
دعوت میکنیم از همه تکواندو کارای کی در داخلیج خارج از افغانستان هستند.
لټولو هغه تکواندو کارانو څخه چې په بهر کې دی غواړو چې راشي. په نننۍ جنرال اسمبلی کې ما کوم مخالف رائے نه درلود چې د رئیس په توګه تایید شوم. سید صادق هاشمی د تخنیکی مرستیال په توګه تایید شو. خود سکرتر جنرال لپاره میرویس بهاوی او د سرونکو په توګه یوسف دلدار رات شو. هڅه کوي چې خغلی بهوی لزان سره ولرو چې کوم مخالف په فدراسیون کې نوی موجود
ته واشین ته مخالفه در فدراسیون نه
وشه. خغلی سکندری ویل چې د تکواندو فدراسیون د ستونزو د هواري په هدف دی عمومي اسمبلی کې د ولایتونو استازیو او د اولمپیک او بدني روزنې ریاست چارواکو برخه درلوده. د افغانستان تکواندو چې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې د نړۍ په سطح اووم مقام درلود، اوس له 1.5 مقام اوخته او له ډیر وخت راهیسې هیڅ یو افغان لوبغاړي کومه بهرنۍ رسمي سیالي نه ده کړې. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه په دوو ډلو وویشل شو چې د دغه فدراسیون مخکینی رئیس ضیاءالحق بخشي او ځینې نور کسان په فساد تورن شول، او له امله یې د تکواندو ملي لوبغاړي له دې لوبې لاس په سر شول. د تکواندو ځینې اتلان لا هم د دې لوبې راتلونکی روښانه نه بولي او وایي که د تکواندو فدراسیون د نړیوال فدراسیون لخوا تعلیق شي نو لوبغاړي له کلونو کلونو رسمي لوبونه محرومه کیږي. نثار احمد بهاوي چې څو واره یې له نړیوالو لوبو اتلولي راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په دې عمومي اسامبله کې ستاندرد نه و مراد شوی او ویره شته چې د تکواندو فدراسیون تعلیق نه شي.
چند نماینده تقلبی بود،
سو استازي تقلبی وو. ډیر جزئیات باید په جنرال اسمبلی کې مطرح شوي نه وای، خو دوی جزئیات ته لاړل چې رئیس د تایید شي یا نه، سکرتر جنرال او تخنیکی مرسل هم په همدې ترتیب. دا د تکواندو نړیوال فدراسیون له مقرراتو او سټانډرډ سره خلاف خبره ده. موږ هیله منو چې افغان فدراسیون تعلیق نشي.
خدا سنه که فدراسیون به تعلیق نره.
خغلی بهوی وویل چې د تکواندو په فدراسیون کې ستونزو او لانجو تر ډیره لوبغاړي ځانمن کړي، نو ځکه باید د لوبغاړو د بیا پیوړی کولو لپاره تر ټولو زیاته هڅه وشي. د تکواندو په فدراسیون کې د لانجو له امله ډیر لوبغاړي له لوبو کولو پاتې شول، او اوس وخت که څه هم د دغه فدراسیون چارواکي د فعالیت خبره کوي، خو هیڅ یو ملي لوبغاړی تمرین نه لري او نه د معلومه چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي لوبو لپاره به کوم افغان لوبغاړی انتخاب شي که څنګه. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې د سیمه ایزو پولیسو له زور زیاتی څخه شکایت کوي. د غورماچ اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیسته د ټلیفون له لارې خپل شکایت دا سی وکړ.
د بادغیس ولایت د غورمای ولسوالۍ در سره زغیر
مشکل هم څه
کورې د دوه درو ورځې چې تاسو یو سړی مړ شو په نامه د عربی کې و طالبانو مرخي، او دغه ملکی خلک چې بازار ته راځي بالای پر اثر خولې عربکانو فلوس لاره نیولې د خلک و مرته وي هر سړی چې ګیر کې په نامه د دغه طالب وایته طالب دوه بالا وي او حاجاتي وي پر اثر خولې وي و دغه بعد حال دی دغه به امنه دی گزاران نه کیږي گزاره سخت دی موږ رقم دا څه ول سوالي او درد است ول سوالي دی څوک موږ نه اوري چې موږ یو دغه ورته خو دغه ستا شماره چې ما فایده کړو زه ډیر خوشاله سره.
اربکیان یا سیمایز پولیسو تاسو پتان کړی یعنی هغه څه کوي؟
وی خلک وی خلک وی او مارته وی وای ول دلته دغه د تل مولا مر څو دغه د اربکی وی مر څو دغه باندې وی
نو د اربکی ام سیمایز پولیس والے مر شو
او طالبان مر کې په بازار
جګړه وا جګړه وا په بازار کې
یا د بازار ژوند دغه څه وتل وتل لار وسنی ول هغه یشتري و د بار را له خلک بل لار نه ول د په بازار چې خلک راځي دغه عام خلک راځي د بار وی او مرته دو درې کاته ویل و سپراته دي چې دا شور نه دي زما خپل د ناوی ځینې داسې و الک للی و چې ترکتل د لورې په بازار کې پولیسو پر اثر خولې عربکیان هم نه ول پولیسو پر اثر خولې و چې ته طالب به د ورځې راځي بازار ته د شپې جنگ را سره کوي بس په دغه نامه باندې خلک وی مردوم ازاري دی بیخي بد حال دی د چا بس خاص هم نه کړي څوک پښتن هم نه کړي
دا مسله چې تاسو وایي چې دیمایز پولیس تاسو زورایي دوی قماندان هم په مغورمچ ولسوالۍ کې دې مسله کې شریک دي؟
او که هوګر د پدغه غورماچ کې د لې شریک دي.
تاسو ولې د غورماچ امنی قماندانې ته نه ایتلی؟
بس خاص نسته ورته د په خو دې بازار کې وې پښتنه نه کوي چې ته څه کوي نه پښتنه وځي.
ولې تاسو د خپل شکایت حکومتي مسولین ته نه درسولې؟
دوی ویني دوی کم نه ویني په بازار کې په سم بازار کې په ټاکنه غرمه پر اثر خولې دا بس خاص نه کوي اخر هتا ودغه تراله چې ملي اردو راغی دغه کمانډان ول سوال ودای ورته ونه وته دغه ملي اردو راغی هغه دوباره د خلک وځند خلاص ولده دغه خلک د بازار امنیت خپلونه وي د خلک دې په بدل کړی دی پیلانم څوک بازار ته راځي بچ د بازار هغه سرونه ورته نیولې دلاره بیرون د بازار وري ته وي څوک نه پریدي بازار
کوم ورځ دا مسله کوم ورځ شوه
دا درې ورځې د مخه دا مسله پیښه شوه
نو مالی پولیس ول تاسو سره زور زیاته وکړو دوی څه غوښتل او څه وایي دوی چې تاسو سره
وایي ته طالبان اس پر دغه باندې وګورئ
یعنی تاسو همکاري غواړي
نو همکاري خو نه تاسو ته همکاري را سره وکړئ نه موږ په قدرت همکاري د تاسو کوم خو معلومې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو نه معلومې دي د چا طالب د چا په قدرت چې ورته ته دغه کار مکو یا سره مو وژنه یا دا کار مکو
دوی که تاسو همکاري غواړي تاسو به ورسره همکاري وکړئ
مجاز نور په قدرت نه چې ورسره یو کوم خو دغه تر لاس لاندې خلک یو په منځ کې طالبان دي چې په قدرت دي
نو دا دی کاسو د سیمه ایز پولیسو نو متاو د سنه پويګي
یا دې کاس نو دا مولا نو نه د لامت دغه وو مولوی مدرسان وو دغه تبلیغ د طالبان پر برابر باندې کاوه چې د طالبان ناروا دي د دوباره طالبان ته دا خبر ورور سي د پیغامونه ور لاغه يم را ولا سره دوباره وو وشته مړه کي اباله دوی وس پر د مالیا خلکو باندې را وترخو
څنو مې دو دا کاس
مولوی مدرسان
غوښتنه مو څه ده څه غواړی
ما غوښتنه دغه د خور چې ته دغه ولسوال او کمانډان د غورماش دغه کچيري دغه موږ باز خاص کړي او دغه خلک راو غوښته چې مسؤلین خبر ورسره وي چې دغه ملکی خلکو څه ګناه ده چې د بازار تر راځي کوي وسړی د حکومت مرسته او باتې پر او تر خوې بالا د خلک وای اته د ودرې کاسه ولې د وس پراته د خپل پکورو کې یو فنامه دم تلزم نه نيږي چې ساره وزن مت کړي دي دا نور ټوک ټوک خرګړي دي بل دا الحمدلله نه نيږي دا یو هله دې دا کړي دي دا کار یې سره درې څلور څنګه کاچې نور دا ولې سرونه ور مت کړي لاسونه وزن مت کړي دي دا گزاره بد
مونږ د فاریاب ولایت د اوسیدونکو د غستونزه د غرمات ول سوالې د امنیت لامر یار محمد سره تر حق
باندې وزم نه هیڅ یو مسول امنیتی پولیس والی کی څوره ذمہ کی یو شخص عالم چې په نام د حاجی مولوی محمد حسن او هغه د دشمن د خواڅخي شهید شو نو په دغه مسله کې بیا پولیسي محلي و د وظیفه درلوده چې دغه قتل قتل د مخنیوي لپاره چک پوینت واچي او چې بیا ونه کولای شي په انده کې بیا دشمن دغه موقع څخه استفاده وکړي نو پر ابوری د کمانډان صاحب د امنیه پولیسي محلي ته وظیفه ورکړه چې تاسو په ښه توګه سره د داخل غو سره یو ښه چلند کوي او دغه مسلو مخه ونیسي نو پولیس مالو دا وظیفه پر غاړه واخیستله نو په دغه اساس باندې باید موټرسایکلان چې داخل د ولسوالۍ ته راتله د دغه ممانعت یې وکړي او ورته جدا ځای ورته جوړ کړي چې دغه موټرسایکلان هلته دروي نو په دغه اساس باندې خامخا چې خلکو ته یو څه مشکلات پېښ شوي د دغه موټرسایکلانو چې یو دوه درې سوه متره د بازار څخه ګوښه وه هلته یې درول او خلکو ته اجازه نه ورکړل چې د موټرسایکلان سره راشي و بازار ته نو دغه مخنیوی کړی دی او دا چې خاص یو څو خلک وزوري یا ووي او یا په دې نامه په یې نامه وي او موږ ته څوک شکایت نه دی راغلی چې عریضه راوړي یا ولسوالۍ په جریان کې چې دی امنیتي ملي یا قومنداني کله چې خلک د داسې مشکلات سره مخ کیږي موږ همیشه وخت دی ته اعلان کړی دی کله چې تاسو د داسې مشکلات سره مخ کیږي د نظامی نیرو سره د پولیس مالیت څخه تاسو کولای شئ چې موږ سره خبرې وکړي او موږ په ټلیفونونو نمبرونه مور کړی دي او تر اوسه په دا کې موږ څه نه دغه کم کېږي چې دغه د مخنیوي د متسکلانو کوي دغه خلک سره مشکلات پیدا کړي زه خبرم دا مشکلات څه خبره ده
دا کسان وایي چې دغه کس چې زنګ والے او موږ ته دوی وایي چې د عبدالعظیم په نامه او حمدالله په نامه دوه کسان وایي وسم په خپل کورونو کې پراته دي ل دې عمل چې محلي پولیس او دوی سخت د بولیدي د مسولیت وال امنیت پولیس ته نه سپارل شوی
بلې و دا مولوی صاحب چې دی په داګه د دشمن پر ضد باندې تبلیغ کړی دی کله چې دشمن چې دی په ولسوالۍ په ساته باندې ډیر داسې کارونه کړي چې خلک یې ضروري دي خلک ځینې ازیات دي بېزار دي خلک نو دا نور علما هم د دوی په خاطر باندې نس کولای ډیری ځینې چې په آزاد توګه یو شخص په دغه ولسوالۍ کې پیدا شو چې دغه د دوی پر ضد دا تبلیغ کوي هغه هم دوی په شهادت ورسوي دا یو مسله او بل پولیسي مالی چې دلته تشکیل شته نو دا تشکیل چې دی او دولت دوی ته
معاش ورکی یا سلا ورکړي چې دې خبره ده چې دولت دوی څخه باید وظیفه واخلي نو موږ چې دوی څخه وظیفه وانه خلو خو هغه نو ولې دولت دوی ته معاش ورکړي
ولې تاسو پوهیږئ چې د محلي پولیسو وظیفه په سیمه کې د امنیت ټینګول ده نه دا چې خلک کنټرول کړي یا بازار ته وزي دوی وهي نو فکر نه کوي چې دا عمل د محلي پولیسو لخوا سم کارده ده چې دوی عام خلک وهي نو دا به سلا دوی د حکومت په مقابل کې نه بدبینی
بلې وو دا خبره خو سیده د پولیسي محلي وظیفه چې باید امنیت وي او خلک ځین راضي وسي خو طبي خبره ده کچیر داسې مسله پېښه شوې تر اوسه خو موږ چا مراجعه هم نه ده کړې په دغه دغوی کې چې موږ یې وهلي یو نو انشاءالله بیا موږ کولای شو چې دوی مخنیوی وکړو او دوی په داسې وظیفو کې بیا ونه ګمارو په آینده کې او یا هغه کسان چې شامل د دغه جرم دي او هغه خالي سلا کړو او د بس څخه منپاک کړو نو موږ د خلکو څخه په درناوي هیله کوو کله چې دا مشکلات سره مخامخ کیږي په آزاد توګه کولای شو چې موږ سره ارتباط ونیسي او یا مراجعه وکړو
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې هغوی سره به همکاري وکړي او هغه محلي پولیسو ته چې خلک ځوروي هغوی ته به جزا ورکړي
بل یو موږ دا وعده ده د خلکو سره ان شاء الله په دغه نمبر سره موږ نمبرونه هم صافه د خلکو سره دوی د مراجعه وکړي او کچیر بیا د دوی په دغه موږ دوی کولای چې بیا سره ارتباط ونیسي ان شاء الله موږ همیشه وخت حاضر چې د خلکو مشکلات په صحیح توګه حل کړو موږ دا وعده ده د خلکو سره
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم ایده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
حقیقت څه دی
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو ووم غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو اخلي مومن مننه چې مکتم وخره کړ چې له تاسو سره مرکه وکړو وزیر صاحب په دې ورسې کې هغه موضوع چې ډیره تا وده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم هغه دا چې یو نیوکه کېږي چې ګوندی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ورسته تر هغه چې تاسو دغه وزارت راغلي د نام نو سیمو لپاره چې کم د آمادګۍ په انځه او دغه تړلې ده په دې غلم وضاحت وغوښتل چې اصل موضوع څه ده او دغه جریان څنګه ده
ډیره مننه د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کال کېږي چې د آمادګۍ په نوم په هنځه چې بهتر د آمادګۍ برنامه ورته وایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخوانی ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده مشخص کوډ ورته د بودجې په حق له نه ټاکل شوی یعنی دغه دوه کال چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوې ده یو مشخصه بودجه د دې برنامه لپاره موجوده نه و تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوک لکه مخصوصا څکل د کسر د بودجه سره مواجده مونږ د بورسیو د بخش نه و میلیون ډالر د ترکیه د بورسونه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوی و او د دې برنامه په حق له مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد ورکړو
برنامه تاسو راتګ نه مخکې تړل شوی و د
امدګې درې میاشتې کې چې دا په حالت تعلق کې و ځکه چې د لپاره لازمه بودجه موجود نه و وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت ته پیشنهاد لګول او چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودجه مونږ ته مد نظر ونیسي وزارت مالیه دوه ځلې د برنامه بودجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غوړو د برنامه لپاره موږ بودجه نه لرو ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا ویل شو چې د مالی بخش موینیت او ریاست خو چې دا برنامه بودجه نه لري، نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وی چې وخت یو برنامه شروع شوی وي داغي برنامه باید پس منظر ته وکتل شي، داغي برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامه مسؤل ته موږ ویل چې ترشه شورای رهبری کې کېله دغه دلایل دی وړاندې کړه په استدلال سره دا موضوع مطرح کړه د نور مسؤلین چې یا چارواکي به د وزارت تحصیلات علی په دې باندې نظر وړاندې کړي دغه مسأله به اوسېړو موږ چې څنګه ورته د حل لاره پیدا کړو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات علی وو، رئیس د کمیټې کانکورو، رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامې مسؤل دی. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړه چې د دې برنامې په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي، د دې په کارکردګۍ باندې چې دغه دوه کالو کې دا څنګه چلیدله ده، آیا موافقه برنامه وکنه وه، څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو، آیا هغه سهم چې دې برنامې ته ټاکل شوی په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلی دي که نه. بعد دغې نشتې دا کمیټه کېناستله، خپل مستند ګزارش یې د دې برنامې نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې دپاره تقریبا 4000 نه ډېر کسان باید دې برنامې ته په اول کال کې شامل شوی. متاسفانه 513 نفر دې برنامې ته شامل شوی دي. دوهم کال کې هم د 4000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوی چې 213 نفر دې ته شامل شوی دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره دی چې موږ یې په هنځیو کې لرو، ترل کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره موږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخسته او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وخی، چې د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی و بیرته ایجاب کوو چې دی کې موږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته همه جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کدا دا برنامه لازمه وی چې ادامه وکړي باید موږ ته مشخص کړو د بودیجې راوخی. موږ منتظر د جواب یستو، اما موږ ته رسمن د دې برنامې د پایلې د توقف جواب بل نه دی راغلی. موږ ته بنان موږ منتظر یو چې د دې برنامې پاکله موږ رسمي جواب بیرته د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی.
چې کوم مسؤلیت و چېړل څومره مسؤلیت درلو د بورډ چې تاسو ته انکړې و چې د چېړل دغه د آمادګۍ پانځي څومره مسؤلیت درلو
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه تللی. ما تاسو ویل چې په لومړي کال کې دوی باید 4000 نه زیات کسان روزلی وي، درحال کې ټول 513 کسان دې برنامه ته وړاندې شوی دي. بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی. سره دا غیم 30% دې برنامه خلک کامیاب شوی دي. دې برنامه ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې چې هر کال بل 10% په دې کې افزایش راځي، نه تنها چې افزایش پکې نه غي، دویم کال 213 کاسو دې برنامې ته اشتراک کړی دی. هغه د هغه نام له ولایتونو نه دي، یعنی په هغه اهداف چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه تللی. او د شپږ میاشتو لپاره د دې برنامې په یو محصل باندې تقریبا 550 ډالر مصرف شوی دي، در حال چې زمون په یو محصل په ټول کال کې 1000 ډالر مصرف کیږي. یعنی د دې برنامې مالی مصرف هم ډیر زیات او مصرف هم ډیر زیات او هغه موثریت لازم موثریت چې دې برنامې باید درلوده وي، یعنی هغه هدف ته نه ده رسیدلی. او دوی به خبره چې زه کول غواړم ووایم د دې مورد کې دا برنامه که ضرورت هم وي تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري، یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي، بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه دی. دا برنامه کچیر معقولیت هم لري، کچیر دولت هم دغه کیز ماوړندیز ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري، ځکه چې دا د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مزامین دي، ساينسي مزامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نامنو مناطق کې دي، هغه شاګردان چې په نامنو ځایونو کې دي، او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمی سیستم د هغه خنه ده، یعنی شي کولای شي آمادګۍ کانکور تلر شي یا ضعف اقتصادي لري یا نامنی لري، دیتا باید معلمین د مکتب وګمال شي دا برنامه باید وزارت معارف مختبوزی نه استادان زه تاسو ته یو مثال وایم آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاری وکړي نه نشي کولی یو نجار نشي کولی چې انجینیر شي بنان دا برنامه چون د دریو کالو د مکتب برنامه ده دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمینو ته خو دا برنامه هغه مناطق ته وړاندې شي بل دا چې په دې برنامه باندې نوم ایښودل شوی دی پوهنځی دلته زه حیران پاتې کیږم چې پوهنځی په تعریف باندې د خلک نه دی پوهیدلی پوهنځی هغه علمی اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لیسانس په سویه یا د لیسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي در حالی کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت زه په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پوری دې اړ باندې دا برنامه زه د دې برنامې سره قطعا مخالفت نه لرم زه وایم چې دې برنامې ته کې بودجه پیدا کیږي بودجه دې ورته اختصاص ورکړل شي د نامنو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دی وشي په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف ته مخکې لاړ شي اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف کې
مننه جناب وزیر صاحب د شپینو پانځو پاره هم ویل کیږي چې سکل د کانکور ازمینه وانه خېستل شو لامل هم همدا و چې بودیجه نه موجود ورته کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریک کړ د مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتواله راغله بودیجه کې څه هیله شته امید شته چې شپینی پانځي ته به هم کانکور پیل شي
د شپینی پانځي مشکلات څو مشکل دي یو خدای چې دغه کمبود د بودیجه چې موږ لرو واقعا دغه مسأله ده بل مسأله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخي په دغه سي سرسامور شکل باندې دا برنامه شروع شي بل د خپل په هندونو د شو د علمي شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای دا ټوله برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مخته بوزو موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده هغه په خوانی صنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي هغه په خپل برنامه وړاندې بوزي فقط په دې خاطر چې د برنامه معقول سازي وشي موږ یو کمیټه مارلې ده چې ډیر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي موږ ته دا برنامه معقول سازي کې په معقوله شکل سره به موږ هغه پانځي ته چې واقعا ضرورت دی د شپې پانځي موږ به هغه ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو او یعنی لازمه بودجه به مرته تدارکېږي او دا برنامه به هم شروع کیږي
همانه یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون نی استادان په څو ځای کې بوختي په کار باندې د څومره په پانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولای شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي
دا خبره رښتیا ده چې ځینې استادان د پانتونونو یعنی غیر لدینه چې په وزارت په دولتي پانتونونو کې په تدریس لګیا دي دوی په ځینې خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کوي دا یو واقعیت ده وخت چې زراغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پانتونونو دی باید په ډیر کاتوګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو په هنتون ته خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي په هنتون کې یا خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند په هنتون اجازه نامه ورسره وي بنان موږ به د دې مسالې کلک څېړنه پیل کړې ده مکتوبونه ورکړي په جدي شکل په هنتون ته دا مسله به موږ په کلک څېړو او هغه استاد چې د دې موضوع نه سرغړونه کیږي هغه ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړی ده هغه مسایل به کدی باندې تطبیق وکړي
بله وزیر صاحب د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په قدر کې باید وي په پام کې نیول کیږي ځکه دا سې نیو کې موجود دي چې ډېرې دروابط لمخې مثلا استادان مقرریږي آیا دا موضوع اړتیا ده او کنه
دا سې مسایل متاسفانه شاید په زینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای ولی تر هغه ځایه پورې چې مونګه قانون موجود دی د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وي د لیسانس سبب وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي او پر رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي پر رقابتي شکل به امتحان سپری کوي او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړي وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دورې د تحصیل کې
ځینې موارد تاسو په ځینې موارد کې څنګه
دا چې ځینې موارد کې ماده ویل زکه داسې کوم چې ما هم اوریدلې داسې اوازې ما اوریدلې چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي منګه وزارت تحصیل تعلیم په دې حق لري جی دی او نو غړو چې ورسره لدی روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلی ورسره پښتنه غدا چې په خو په کانکور په امتحانونو کې درغلي کېدلې په دې برخه کې و چې تاثیر غلي نیو نیو څه پلان لري چې دا درغلي مخاوني سي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي، اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي مون او واقعا مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه مرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفته د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ، ورسته لدی چې د کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاری کمیټې ایجاد شوې، اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وو ویشل شول، ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړي، هغه په کې ځینې نظریات درلودل، بیا په یو کمیټه کې نستله، بیا دغه فیصله نهایي شوه، ان شاء الله مخې ته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو، ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو